درنو دوستانو دی ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې موزه اجمل انت هر کله کوم وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې په دې خبرونه کې د خبرونه ډیره برخه د افغانستان او بخې د خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځنګړې شوې ده خو په سر کې خبرونه او څو ریپورتونه لرو پایله خبرونه د افغانستان د دفاع وزارت وایي د ناټو غړو ژمنه کړې چې د افغانستان د سولې د ټینګښت لپاره به پر پاکستان فشارونه زیات کړي. په هلمند کې د سرحدي لیوا د پولیسو پر یو کنډک ځانمرګې برید شوی چې مرګ ژوبله یې اړولې ده. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د کرملن په ملاتړ د روسي لوبغاړو د ډوپینګ دعوی ښایي د امریکا د هغه کمپاین برخه وي چې هدف یې د روسیې په راتلونکو انتخاباتو کې مداخله ده. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه د لشکرګاه ښار د دریمې امنیتي حوزې اړوند سیمه کې د سرحدي پولیسو پر یو مرکز ځانمرګې برید شوی. د هلمند د والي ویاند عمر سواک ازادي راډیو ته ویلي په دې برید کې لږ تر لږه یو سرحدي پولیس وژل شوی او اته تنه نور ټپیان دي. د جمعې سهار وختي د سرحدي پولیسو د هم کنډک پر قرارګاه د موټر په واسطه برید شوی. د عیني شاهدانو په خبره یو شمېر پولیسو ته یې مرګ ژوبله اړولې. د لشکرګاه ښار د ایمرجنسي روغتون یو ډاکټر د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل دوی ته لس ټپیان او یو جسد وروړل شوي. تر اوسه د دې برید پلا چا پر غاړه نه ده اخیستې خو عموما وسلوال طالبان په هلمند کې د دا ډول بریدونو مسؤلیت مني. د فراه ولایت چارواکو تایید کړی ده چې په خاک سفید ولسوالۍ کې هوایي حملې ملکي وګړي زیانمن کړي. د فراه د والي ویان ناصر مهری ازادي راډیو ته وویل چې د وسلوالو مخالفانو پر سنګرونو په دې هوایي حملو کې ګڼ شمېر وسلوال مړه او ټپیان شوي خو تر څنګ یې 15 ملکي وګړي هم ټپیان شوي. ښاغلي مهری زیاته کړه چې تر اوسه د ملکي وګړو د مړینې په اړه دوی ته کوم رپورټ نه دی رسیدلی. دا د سیمې د یو عیني شاهد غږ دی چې د ازادي راډیو خبریال ته په روغتون کې د برید حال بیان کړی. دا فراه د والي ویان ښاغلي مهری وویل ملکي وګړي ځکه ټپیان شول چې وسلوالو مخالفانو د هغوی په کورونو کې ځای نیولی و. خاکي سفید د فراه له نامنه ولسوالیو څخه ده چې ډېره برخه یې د وسلوالو مخالفانو په ولکه کې ده. د بې سرحده ډاکټرانو ټولنه وایي د پاکستان حکومت لارښوونه ورته کړې چې نامنه قبایلي سیمو کې وروستي تاسیسات هم بند کړي. ایم ایس ایف پرون په یو بیان کې وویل چې دا پاکستان د کورنیو چارو وزارت د دې خیریه ټولنې د فعالیت د جواز له تمدید څخه ډډه وکړه. په دې توګه د باجوړ جنسي د قبایلي سیمې اړ خلک د صحي مرستو نه بې برخې شوي دي. ایم ایس ایف په باجوړ جنسي کې چې د وګړو شمېر له ونیم لکه اوړي 130 کارکونکو لري چې ټول پاکستانیان دي. په پاکستان کې د ایم ایس ایف د ټولنې مشر وایي دوی روغتون خلکو ته وړیا او په لوړ کیفیت روغتیایي خدمات وړاندې کول او د دې ټولنې د فعالیت بندیدل به د سیمې د خلکو پر روغتیایي وضعیت ناوړه او جدي اغېز وکړي. رویټر خبري ایجنس وایي چې په دې اړه د پاکستان د کورنیو چارو وزارت څخه د تبصرې غوښتنه کړې خو دې وزارت د ځواب ورکولو څخه ډډه کړې. د افغانستان د دفاع وزارت وایي ناټو ژمنه کړې چې په افغانستان کې به د سولې د ټینګښت لپاره پر پاکستان فشارونه زیات کړي. جنرال طارق شاه بهرامي په بروکسل کې د ناټو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو په غونډه کې له ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې وویل ناټو غواړي پر پاکستان فشار زیات کړي څو دا هیواد مجبور شي چې په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره صادقانه همکاري وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې د کرملن په ملاتړ د روسي لوبغاړو د ډوپینګ دعوی ښایي د امریکا د هغه کمپاین یوه برخه وي چې هدف یې د روسیې د راتلونکي کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو ګډوډول دي. ولسمشر پوتین د یوې فابریکې د کارګرانو ته د وینا پر مهال د خپلې دې ادعا لپاره شواهد وړاندې نه کړل خو ویې ویل متحده ایالات غواړي چې د یو ځوابي اقدام په توګه د روسیې د ولسمشرۍ انتخاباتو کې لاسوهنه وکړي.
большие подозрения, что нам в ответ на наше...
خغلی پوتین وای ډیر زیات شک شته چې د امریکا د ولسمشۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو د ادعاو په ځواب کې به دوی هم زموږ د ولسمشۍ د انتخاباتو لپاره ستونزې جوړې کړي. دا به خورا بد کار وي ځکه چې د المپیک د نهضت اصلي معنا به زیانمنه کړي. د ډوپینګ یا سپورتي لوبو کې د مصنوعي قوت د کارولو پر ضد د نړیوالې ادارې تر نظر لاندې په 2016 کال کې یو خپلواک رپورټ کې ویل شول چې له زرو زیاتو روسي لوبغاړو په دیرشو سپورتي څانګو کې د دولت په ملاتړ د ډوپینګ له پروګرام څخه کار اخیستی. متحده ایالاتو پر کرملین تور لګولی چې د دې هیواد د 2016 کال د ولسمشۍ په انتخاباتو کې لاسوهنه کړې. د امریکا لوی څارنوال او د کانګرس لږ تر لږه دوه کمیټې د دې ادعاو څېړنه کوي. پوتین رسمن نه دی ویلي چې په راتلونکو انتخاباتو کې به کاندید وي، خو تمه ده چې د روسیې د 2018 کال د انتخاباتو کاندید به وي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګیرنی منځنۍ اسیا ته د خپل سفر په لومړي پړاو کې پرون د کرغیزستان له مشرانو سره په بشکک کې وکتل. موګیرنی له منتخب ولسمشر سورنبای جین بیکوف، المازبیک اتمبایوب چې د ولسمشۍ دورې پای ته رسېدلی، او صدر اعظم سپر ایساکوف سره وکتل. د بیرمن موګیرنی له سفر مخکې د هغې ویان د ازادي راډیو ته وویل په کرغیزستان کې د بشري حقونو وضعیت له هغو موضوعاتو څخه دی چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مشر به د کرغیزستان له چارواکو سره پرې خبرې وکړي. د موګیرنی ویان دی یادونه وکړه چې میرمن موګیرنی به د خپل سفر په دوام تاشکند هم لاړه شي او د ازبکستان له ولسمشر شوکت میرزایف سره به هم وګوري. د اروپایي ټولنې او ازبکستان اړیکې په 2015 کال کې وروسته له هغې کړکېچن شول چې د دې هیواد دولتي ځواکونو په اندیجان ښار کې پر سوله ییزه مظاهره شیانو ډزې وکړې او سلګونه کسان یې ووژل. دوستانو تاسو زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اورئ. د آزادۍ رادیو خبرونه هر ورځ سهار له 8 بجو نه پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.6 نوي په ټول افغانستان کې اورېدلای شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 0.5 اورېدل کیږي. لکه مخکې مو چې یادونه وکړه، د دې خبرونه زیاته برخه د آزادۍ رادیو مجلې ته ځانګړې شوې ده. خو مخکې له دې نه چې د آزادۍ رادیو مجلې ته ورشو، یو رپورټ راخلو. د افغانستان د دفاع وزیر وایي د ناټو غړو ژمنه کړې چې په هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره به پر پاکستان فشارونه زیات کړي. ډګر جنرال طارق شاه بهرامي له آزادۍ رادیو سره په ځانګړې مرکه کې همداراز وویل چې ناټو له افغان حکومت سره د افغان ځواکونو د مالي ملاتړ ژمنه هم کړې. په همدې حال کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان وایي د افغانستان د وسلوالو مخالفانو د پټن ځایونو په برخه کې د پاکستان دریځ لا هم نه دی بدل شوی. په اړه یې د احمد تکل چمتو کړی رپورټ اورو.
د افغانستان دفاع وزیر ډګر جنرال طارق شاه بهرامي وایي د ناټو د دفاع وزیرانو ژمنه وکړه چې پر پاکستان به سیاسي فشار زیاتوي څو د تروریستي ډلو له ملاتړ څخه خلاص واخلي. جنرال بهرامي په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې له ازادۍ راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې وویل چې ناټو به پر پاکستان فشار زیات کړي څو مجبور شي چې په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره صادقانه مرسته وکړي. ښاغلي بهرامي په دې اړه نور جزئیات څرګند نه کړل.
دا مخکې د وخت نه ده چې دې باندې خبرې وکړو چې څه ډول فشارونه، ولې په مجموع کې سیاسي فشارونه به زیات شي. فشار زیاتوالی په پاکستان باندې چې لاس واخلي د تروریزم او د تروریستانو د حمایت، تر څو چې پاکستان وادار دي تشي چې د افغانستان د سیاسي حل لپاره صادقانه کار وکړي.
په افغانستان کې د امریکا او ناتو د ځواکونو عمومي قومندان هم په پرونی غونډه کې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د سولې تر ټینګېدو پورې به د وسلوالو مخالفینو په وړاندې پوځي فشار او د افغانستان پر ګاونډیانو ډیپلوماتیک فشار دوام وکړي. جنرال جان نیکلسن له ازادۍ رادیو سره په یو ځنګړې مرکه کې ویل چې وسلوال مخالفین لا هم په پاکستان کې مرکزونه لري. ښاغلی نیکلسن زیاته کړه چې له پاکستان سره په دې اړه د ناتو خصوصي خبرې روانې دي، خو د زیاته کړه چې که وضعیت بدل نشي پر پاکستان فشارونه به دوام وکړي.
These conversations are going on in private. Thus far, we have not
خصوصي خبري روانې دي، خو موږ تر اوسه د پاکستان په سلوک کې کوم بدلون نه دی لیدلی او دښمن لا هم په پاکستان کې له خپل خوندې ځالو څخه فعالیت کوي، خو موږ غواړو په راتلونکو میاشتو کې د پاکستان په سلوک کې بدلون ووینو. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د خپل حکومت په نوې ستراتیژي کې پر پاکستان د سیاسي فشار د زیاتولو سپارښتنه کړې، او دا د نږدې درې میاشتې وروسته د امریکا اروپایي متحدان هم په افغانستان کې د ناټو د ماموریت د بریا لپاره دا فشار خورا مهم بولی. د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو په بروکسل کې په خپله دوه ورځنۍ غونډه کې چې پرون پای ته ورسېده پریکړه وکړه چې افغانستان ته به شاوخوا 3000 نور سرتیری استوي. دوی د افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره په کال کې د $1 میلیارد مالی مرستې ژمنه هم وکړه، خو په عین حال کې له افغان حکومت څخه غوښتنه وکړه چې په تیره د هیواد د ملي دفاعي ځواکونو په لیکو کې فساد له منځه یوسي.
دوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه رژوند کې چې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار علایان کې چې دغه خصم ورته خستی نسونه نسمه راول او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګیر شیخ مصر سنتی پارک دغه سپل روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ. همانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې د حکیم سنایی غزنوی د حدیقت الحقیقه کتاب د شرح د مخکتنې رپورت اوري.
حدیقت الحقیقت د اسلامي عرفان یو ډیر مهم کتاب دی.
ځوان شاعر او لیکوال ذبیح الله ایمان خپل شعرونه راوروي او د خپلو شعرونو په باره کې راته غږیږي.
زړه مې خوږیږي چوپ شه، څوک مې یادیږي چوپ شه.
لنډ حکایت که وخت و نور مطالبه هم لرو. پیل له خبرونو کوو. خان محمد سیند د تېرې اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
د یونسکو سازمان د غلغلې د ښار په بیا رغونه کې له اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سره مرسته کوي. د باختر آژانس د خبر لمخې د لړم د میاشتې په 12مه نیټه د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري د یونسکو له استازي سره د غلغلې د ښار د بیا رغونې یو تفاهم لیک لاسلیک کړ. د غلغلې ښار به د ایټالیا د دولت او یونسکو سازمان په ګډه همکارۍ جوړیږي. پوهان باوري په دې ناسته کې د افغانستان د تاریخي میراثونو د بیا رغونې په برخه کې د یونسکو سازمان له مرستو او د ایټالیا هیواد له همکاریو مننه وکړه. د غلغلې ښار د بامیان ولایت مربوط پخوانی تاریخي ښار دی چې له بیا رغونې سره به په دې سیمه کې د ګرځندوی صنعت نور هم وده وکړي. په جنوبي پښتونخوا کې مېرمن ادبي بهیر جوړ شو. د مېرمن بهیر دغه سانګې په خپله لومړۍ غونډه کې شفا کاکړه د سانګې د مشرې په توګه او اووه تنه نورې برخوالې مشرتابه ته وټاکلې. په غونډه کې پریکړه وشوه چې د سانګې غړي به د کلتور او ژبې د پرمختګ په خاطر منظم سیمینارونه جوړوي او د اسلامي احکامو په رڼا کې به د هغو رواجونو غندنه کوي چې پښتنې مېرمنې ورسره مخ دي. مېرمن بهیر چې له څو کلونو راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي، پر افغانستان سربیره په څو نورو هیوادونو کې هم فعال سانګې لري. پر پښتو نثر د ژباړې اغیز کتاب چاپ شو. دا کتاب د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د سانګې استاد پوهنمل اسدالله وحیدی لیکلی او په کابل کې اکسوس پلورنځي چاپ کړی دی. اسد وحیدی چې په پښتو ادبیاتو کې ماسټری لري، د رسنیز کار اوږده تجربه هم لري چې له خپلو تجربو یې د کتاب په لیکلو کې استفاده کړې ده. په دغه اثر کې پر پښتو نثر د ژباړې اغیز، لاملونه، مثبتې او منفي اغیزې، پایلې، د ستونزو حل او نور سرلیکونه راغلي چې د عملي بیلګو په وړاندې کولو سره له هغو ځوانانو سره مرسته کوي چې پښتو ژبې ته ژباړې کوي.
تیره پنجشنبه د ستر عارف حضرت حکیم سنایی غزنوی د کتاب حدیقت الحقیقه شرحه چې اکاډمیسن عبدالاحد اشرتی کړي او په دې وروستو کې چاپ شوې ده مخکتنه وشوه. دا کتاب د غزنی ولایت د اجتماعي شورا فرهنګي کمیټې چاپ کړی دی. د فرنګي کمیټې مشر ښاغلی عبدالباقی لمن وایي دوی د دې شرحې په دوهم ټوکم کار کوي. نورال زموږ همکاره فرشته مرسل راکوي.
د حقیقت الحقیقه شرحه د غزنی ولایت د فرهنګي ټولنې لخوا چاپ شوه. په غونډه کې چې تېره اونۍ په همدې مناسبت په کابل کې جوړه شوې وه، د پوهنتون استادانو، د مختلفو طریقو پیروانو او د حضرت سنایي مینوالو برخه اخیستې وه. اکاډمیسیان عبدالحد اشرتی چې دا شرحه لیکلې، د چاپ په خاطر د غزنی ولایت له فرهنګیانو مننه وکړه او د سنایي غزنوي د ژوند په باره کې وویل.
وقتی بنده متوجه شرح ابیات حدیقت الحقیقه،
ما چی ده حدیقت الحقیقه شرح لکله دیدی که دمی پام شو چه امام العارفین حضرت سنایی پا تفسیر فقه او حدیثو سم پویده او ده کلام الله مجید حافظو. ده حضرت سنایی لغزنی سر دیر مینوه او ده خپل ماشمتو پخاطرو که غزنه آسمانی جنت بللی. ده پا عربی خ پویده او لولسی عدبه دیر استفاده کردی چه پا اثارو که خکاره دی.
استاد نجیب الله منلی چې په دې غونډه کې برخه اخیستې وه، د حقیقت الحقیقه د چاپ شوې شرح د ارزښت په باره کې وایي.
حضرت حکیم سنایی حقیقت الحقیقت د اسلامي عرفان یو ډیر مهم کتاب دی. په شرقي عرفان کې سنایی، عطار او مولوی هغه ستنی دي چې دغه نغری په بل پات شوی او نغری په ولاړ پات شوی دی، او ټولو په دې سیمه کې د ټولو ژبو او د ټولو ولسونو ورفاو د دغه ورنه استفاده کړې ده. نو په دې خاطر دا یو ډیر مهم کتاب دی. طبعا شاوخوا زر کاله مخکې، نه سوه کاله مخکې دا کتاب لیکل شوی دی او اوس په هغې باندې پوهېدل مشکل دي، په هغه وخت کې هم اسان نه و. نو د دې شرحه د ځوان نسل لپاره یو ډیر بختور کار دی. یو ټکی چې غواړم اشاره وکړم هغه دا دی چې په اوسني عصر کې چې مونږ د افراطیت او د تاوتریخوالي ښکار یو، عرفان هغه لار ده چې کیدلی شي مونږ بیرته د انسانیت لارې ته راولي. نو په دې خاطر ځوانانو ته د دغه کتاب موجودیت ډیر مهم دی او زه په دې هیله یم چې دا کتاب به ډیر زیات خپور شي او ډیر زیات به ولوستل شي. دلته مشرانو عالمانو خبرې وکړلې او د کتاب په اهمیت، د دې شرح په اهمیت صحبتونه وکړل. خو تر ټولو مهمه خبره بیا هم همداده چې د عرفان لار د نوی عصر د خلاصون لار ده، او په دې برخه کې هغه څوک چې زمونږ د شرقي عرفان د لارې پرانستونکی دی، حضرت حکیم سنایی، دا به تر ډېره وخته پورې لا هم د یو لارښود حیثیت ولري. کله چې مونږ د خپل فرهنګ باندې فکر کوو، باید د فرهنګ پر ریشو باندې فکر وکړو، د فرهنګ ریشو ته ورسیږو، او دغه ریشې په تاریخ کې ښخې دي، هغې ته لاسرسی مشکل دی. نو په دې خاطر ډیر زاړه متنونه زمونږ د ځوان نسل لپاره د فهم وړ نه دي، او په دې خاطر د داسې ډول کتابونه لیکل ډیر ضرور دي. بیا دا کتابونه ځوانانو ته رسول ډیر مهم دي. مونږ په افغانستان کې له بده مرغه د کتاب چاپولو صنعت ډیر په ټیټه او په ابتدایي مرحله کې لرو، او دا صنعت باید وده وکړي. د دې ودې لپاره تبلیغ او ترویج مهم دی، او دغه سي مخکتنی لوی خوا ځوانان دغه مفاهیم سره آشنا کوي، او لبل خوا په هیواد کې د کتاب وسل فرهنګ سره مرسته کوي.
د حضرت حکیم سنایی غزنوی حقیقت الحقیقه شرحه د غزنی ولایت فرهنګي شورا چاپ کړي. د دې کمیټې مسول ښاغلی عبدالباقی هلمن غزنوی د شورا د فعالیتونو په باره کې وایي.
همداسې چې په کابل کې د نورو ولایتو او نور قومونو قومي شوراګانې دي، د غزنی د مرکز خلک دلته د شورا اجتماعي غزنی باستان په نامه یو شورا لري چې اصلي شعبه یې په غزنی کې دی، شاخه یې په کابل کې دی. دغه شورا د خلکو د مشکلاتو په خاطر جوړ شوی دی. کوم غریب محصلین چې دلته راځي، لیلیه نه لري په شخصي پوهنتون کې، دوی لپاره اویلی نیولې ده. سیمینارونه ورکول کېږي د پوهنتون د استادانو لخوا، فرهنګي مجالس نیول کېږي، سیمینارونه د ځوانانو لپاره نیول کېږي. د خلکو ستونزې او مشکلات، حقوقي مشکلات، معاملات، دا خبری هم دیدین مخکې چې یی رسمي شي حکومتي شي خلک دلته رزي سپنګيري جرګه کې هغه مسائل حل کړي د دې مسائلو ترڅنګ فرهنګي شوبل رو چې د فرهنګي کمیټه مسولیت ما په غاړه ده دلته مونږ یو مجله لرو د غهنمای غزنی بستان په نامه هغه خبريږي ورسونه کوو د عرفای کرام د ژوندۍ شخصیتونو او فرهنګیانو آثار باندې تحقیق او مجلسونه نیسو هر پنځشنبه دلته مونږ د حدیقه تل حقیقت شرح درس ممدس د کوم الکان چې د غزنی نه په علمي لحاظ فارغي دي ما په انتونونو نه په اول ممتاز درجه یا مثلا سپورت کې مډالونه راولي هغه سره مرکې کیږي د هغه لپاره مجلسونه نیول کیږي هغه تقديري دلته یعنی شورا د قومي مسایلو ترڅنګ د خلکو د مشکلاتو د حلولو ترڅنګ فرهنګي کارونه هم ترسره کوي چې نن یو مغونډه و چې هغه د حدیقې مبارک د یو بخش شرحه چې زه هیله من یم چې له خیر سره دغه شرحه تر پایه پورې ورسیږي او موږ یو ورځ د دې شاهد اوسو چې د حدیقه آخري برخه هم شرحه شي او چاپ شي.
آیا حدیقه ټول حقیقه تر دې لمقه هم شرحه شوی که څنګه؟ یو ځل بیا ښاغلی هیله من،
تر اوسه په د نړۍ په سطحه یو باب د افراسیاب پور لخوا په ایران کې شرحه شوی او مولوی عبداللطیف عباسی څو بیتونه د حدیقه الحقیقه په حاشیه کې ډیر مختصر شرح کړی ده. تر اوسه د نړۍ په سطحه حدیقه شرح شوی نه دی، یعنی مثنوی شریف نور ډیر مشکل کتابونه لکه فسوس الاحکام د حافظ دیوان د څو قلموالو لخوا په څو قلمونو بیا بیا په سوسو جلدونو وزده حافظ شپږ رقمه شرحه دی، د مولوی د مثنوي سی پسو شرحه دی، اما حدیقه تر اوسه مکمل دل تر اوسه شرحه شوی نه دی. مونږ سو باب چل یو باب تقریبا یو باب چې اشتی شرحه کړی ده په 1500 صفو کې اوس نشر چاپ شو، یو بخش اوس تر چاپ لاندې دی، یعنی کار روان دی، نور نو ادامه لري. یعنی یو وخت کې ده هوډ لرو دا تصمیم لرو چې مونږ یو ادوال خصوصا د غزنی خلک په دې وتوانیږي چې د خیر سره د حدیقه شرح تکمیل کی او په نړۍ کې د نړۍ د ادبیاتو په عرفان کې دغه خلا ډک شي.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
دا ځل وخت مې وو نقل لوستای، دا وایي دا نقل ډیر خوندور لیکل شوی. هغه کسان چې علاقه لري نقلونه ولیکي باید دا نقل واوري. راځي ورته خوږ بشو چې نقل تر څه پورې دی.
او ونه وو یو واخ یو بي وسلې بسګر وو چې ګړ ما شومان یې لرل. د بسګر ما شومان نه پنس ماړو نه پتن سم پټو هټول کلی وو او په تیر بیا تر ګردو کشر لورې دومره نازنی نه وچی پختنه مکوه. د ورستی منی په یو ساړه ما خام کې چې باران ورېده او تیز باد د بسګر جونګړه ریګ د ولا د بسګر د کورنۍ غړي ټول تر اور چاپیره ناستو. دغه وخت ناڅاپه دروازه وډه بیده، دوی حیران شول چې په دې تکتوره یا خبرانې شپه کې به څوک دروازه ډبوي. بسګر ورغوت یو غټ سپین یېګ د کور مخې ته ولاړ و. یېګ ورته وویل ستړی مشي. بسګر ځواب ورکړ ته ستړی مشي خیریت دی. سپین یېګ ورته وویل که د کشرۍ لور ماته راکړې نو لکه اوس چې تر هر چا بې وزله یې بیا به تر هر چا شتمن یې. په بسګر باندې چې بې وزلي ډېر ځورولی و د یېګ وړاندیز بد ونه لګېد. خدای مناسبه وګڼله چې اول له لور سره مصلحت وکړي. بسګر کور ته ستون شو او خبره یې د کور له غړو سره شریکه کړه. کشرۍ لور سمدستي یا وویل او پلار یې چې د لور رټ ځواب ته وکتل مناسبه ولیدله چې په یخنۍ او باران کې ولاړ یېګ ته ور ووځي او ورته ووایي چې د هو یا نه ځواب لپاره دې یوه اونۍ صبر وکړي. سپین یېګ له دې ژمنې سره رخصت شو چې بله اونۍ به ځواب اوري او بسګر خپلې کشرۍ لور ته د ښکلي کور سرو او سپینو قیمتي لوښو او خوندورو ډوډیو دومره کیسې وکړې چې د سپین یېګ تر بیا راتلو پورې لور له یېګ سره واده کولو ته تیاره شوه. انجلۍ خپلې څیرې جامې وګنډلې ویې لمبل او ځان یې سینګار کړ چې سپین یېګ راشي او ورسره لاړه شي. د بلې جمعې په ماښام سپین یېګ راغی. انجلۍ په ملا کېناسته او په تکه توره شپه کې سره روان شول. چې یو څه لار لاړل سپین یېګ انجلۍ ته وویل ویریږي خو نه، او نجلی زواب ورکړ، نه 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 ویریږم. نو سپین یک ورنه وغوښتل چې د ده د ملا وړه یې ښې کلکې ونیسي چې ورنه ونه لویږي. دوی له اوږده مزله وروسته د دیوال غوندې د نیخ کمر بیخ ته ورسېدل. سپین یک لکه څوک چې دروازه ډبوي د کمره دیواله یوه ډبه و، او په دې منځ کې ناڅاپه یوه لویه دروازه پرانیستل شوه. سپین یک او نجلۍ پر پرانیستل شوې دروازه باندې یوې کلا ته ننوتل. کلا ګڼې دروازې لرلې چې ټولې څراغان وې، او په سرو او سپینو کې پړاکېدلې. دوی د ډوډۍ یوه میز ته چې رنګارنګ ډوډۍ ورباندې ایښې وې ودرېدل. ډوډۍ یې وخوړله. وروسته بیا سپین یک نجلۍ ته یو زنګ ورکړ چې له شرنګولو سره سم به هر هغه شی مهیا کېده چې د نجلۍ په کار و. نجلۍ چې مزل ستړي کړې وه او خوب ورته زنګ وشرنګاوه، زنګ لا غلی شوی نه و چې ځان یې د خوب په خورا ښکلې کوټه کې ولید. د کوټې بالښتونه او پردې یې د وریښمو وې، او د سرو زرو پردې یې لرلې. د کوټې نور اکثره وسایل یا د سپینو یا د سرو وو. چې نجلۍ څراغ مړ کړ او په تخت باندې پرېوته، په تکه تیاره کې یو سړی را پیدا شو. د هغې څنګ ته وغځېد. دغه کس سپین یک و چې شپې مالی یې څرمن بدلېدله او بنیادم ورنه جوړېده، خو نجلۍ نه شو لیدلی، ځکه دی به یوازې هغه وخت کوټې ته ورته چې نجلۍ به څراغ مړ کړ او تپه تیاره به شوه، او چې د سباوون رڼا به لا څرک نه ووهلی نو کوټې به ووت، غایب به شو. په کلا کې د نجلۍ ژوند ښه خوشحاله او څو کاله تیرېده، خو چې ورځې شپې نورې هم واوښتې نجلۍ ته کورنۍ ورياده شوه. د یوازیتوب احساس مړاوې کړه. سپین یک چې نجلۍ غلې او مړاوې ولیده پوښتنه یې ورنه وکړه چې ولې. نجلۍ ورته وویل، مور او پلار او خویندې او وروڼه مې بې حده یادېږي. سپین یک ورته وویل، دا خو اسانه خبره ده، خو ژمنه به راسره کوې چې کله لاړې له مور سره به دې یوازې خبرې نه کوي، له هغې سره به صرف هغه وخت غږېږي چې د کورنۍ نور غړي دې هم حاضر وي. سپین یک دا هم ورته وویل چې مور به دې کوښښ وکړي چې تر لاس دې ونیسي، بلې کوټې ته دې بوسي او هلته یوازې درسره وغږېږي. خو ته به داسې نه کوې، کنه نو زه او ته دواړه به بدمرغه شو. د یک شنبې ورځ چې راغله، سپین یک را پیدا شو. نجلۍ یې د پلار کره روانه کړه. نجلۍ د هیک په شا سپره وه. ها ها ښه اوږد مزل یې وکړ. بالاخره یوه لوی ښکلي کور ته ورسېدل. د نجلۍ خویندو او وروڼو د لوی کور مخې ته لوبې سره کولې. هر څه ښکلې او خوشحاله ونکې ښکارېدل. سپین یک ښکلي کور ته اشاره وکړه، ویې ویل، پلار او مور او خویندې او وروڼه دې اوس دلته اوسي، ته به کوزه شي، زه به درنه ستون شم، خو پام چې زما خبره دې هېره نه شي، کنه نو دواړه به بدمرغه شو. نجلۍ خپل پلار او مور او د کور نور ټول غړي ډېر خوشحاله او آسوده ولیدل. دوی ټولو له خپلې کشرې خور څخه مننه وکړه چې له سپین یک سره واده ته یې غاړه کېښوده، او دوی ټول له بېوزلۍ او بېوسۍ راوویستل. وروسته بیا نجلۍ خپل حال ورکړ. هغې وویل، هورې ښه خوشحاله ژوند لري. زه چې دا کیسه درته کوم، په دې نه یم خبره چې نجلۍ به هغوی ته په کلا کې د خپل ژوند په باره کې نور څه ویلي وي، خو ګمان نه کوم چې هغوی ته یې خپل ټول حال بیان کړی وي. نجلۍ چې د پلار په کور کې غرمنۍ وخوړه، مور یې ورنه وغوښتل چې ورسره یوازې شي، خو نجلۍ ته د سپین یک خبره ور یاده شوه او ځان یې تیر کړ. مګر مور یې بیا بیا هڅه وکړه، او آخر یې نجلۍ اړ ایستله چې له دې سره بلې کوټې ته لاړه شي، او په چل چل له لور څخه د کلا ټولې کیسې واوري. نجلۍ د یوازیتوب د مشکل خبره هم ورته وکړه، او په دې هم خبره وکړه چې هر ماسخوتن د څراغ لمړه کولو وروسته یو سړی کوټې ته ورځي، او دا یې ځکه نه ویني چې د سهار د رڼا تر خپرېدو د مخه له کوټې وځي تر ایتم کیږي. مور یې ورته وویل، ګرانې لورې، دا به شاید کومه بلا وي چې ورسره ویده کیږي. زه به د هغه د لیدلو چل در زده کړم. زه به یو شمه در کړم چې خپل کور ته تلي د کمیسه په ټټر کې یې پټکه. کله چې دغه کس راشي او ویده شي، بله یې کړه، خو احتیاط وکوي چې د بل دیوي څاڅکي په هغه باندې ونه لویږي. انجلۍ شمع واخیسته، په ټټر کې یې پټه کړه. ماښام چې سپین یېګ راغی، دا ورسره روانه شوه. دوی چې یو څه لاره لاړل، سپین یېګ پوښتنه وکړه. هغسې خو ونه شول چې ما درته ویلي وو. انجلۍ چې دروغ یې نه وزده، سپین یېګ ته وویل. هماغسې وشول. سپین یېګ ورته وویل، احتیاط به کوي، که دې د مور په خبرو عمل وکړ، زه او ته به دواړه بدمرغه شو. انجلۍ وویل، خدای دې نه کوي. دوی چې کور ته ورسېدل او ماسخوتن شو، د نور کله غوندې په تپه تیاره کې یو څوک راغی. د دې څنګ ته څملاست. په تیاره کې راغلی کس په ترانه خوب ویده شو. انجلۍ ډیوه راواخیستله، بله یې کړه، او یو داسې ښکلی شهزاده یې ولید چې دومره ښکلی زلمی یې په تصور کې لا نه و تیر شوی. انجلۍ یې په لیدو سمدستي زړه بایلود، او د هغه د مچه کولو لیوانۍ آرزو یې په رګونو کې غځونې وکړې. دا چې د زلمی ښکلا ته په حیرت کې ډوبه وه، دې ته یې بیخي پام نه شول چې د شمې اوښکې د زلمی له جامو لرې وسات. چې څنګه ډیوې ویلې شوې، څاڅکې د زلمی په جامو پرېوتل. هغه راویښ شو او چیغه یې کړه، دا دې څه وکړل؟ زه او ځان دې دواړه بدمرغه کړو. که تا یوازې یو کال طاقت کړی وی، زه به آزاد شوی وم. زه یوه میره لرم چې کوټې یې راباندې کړي دي، ځکه خو د ورځې په سپینیږ بدلیږم او شپې معلمې بڼه بیرته د انسان وي. خو اوس چې زما او ستا ترمنځ ټول تعلقات ختمیږي، زه مجبور یم چې تا پرېږدم او هغې ته خپلې میرې ته ورشم. میره مې په یوه کلا کې اوسي چې د لمر د ختیځ او د سپوږمۍ د لویدیځ لور ته ولاړه ده. هورې یوه شهزادګۍ اوسي، د هغې پوزه درې ګزه اوږده ده، او زه به مجبور یم چې له هغې سره واده وکړم. انجلۍ وژړل، چیغې یې کړې، په دعا سر شوه، زاری یې کولې، خو دا هر څه بې ګټې وو. انجلۍ ورته وویل، آیا کیدای شي زه به درسره هغې کلا ته لاړه شم؟ شهزاده ځواب ورکړ، نه، ممکنه نه ده. انجلۍ وویل، د دې کلا لار را وښیه، زه ځان در رسوم. خو دې کلا ته چې د لمر ختیځ او د سپوږمۍ لویدیځ ته واقع وه، داسې لاره نه وه ورغلې چې بنیادم ورباندې مزل وکړي. په سبا سهار چې انجلۍ له خوبه رابیداره شوه، ګوري نه شهزاده شته او نه کلا، هر څه غایب دي، او دا د یوه تت او ګڼ ځنګله په منځ کې په یوه ټوټه چمن باندې پرته ده. د دې سره د هغې بخسې پرته ده چې د پلار له کوره یې راوړې وه، او زړې پینه شوې جامې یې پکې وې، نور هیڅ نه وو. انجلۍ وژړل، او چې په ژړا ستړې شوه راپاڅېده. ډېرې ورځې یې مزل وکړ، بالاخره یوه نیغ دنګ کمر ته ورسېده. تر کمره لاندې یوه بوډۍ ناسته وه. د بوډۍ په لاس کې د سرو زرو مڼه وه، له مڼې سره لوبېدله. انجلۍ بوډۍ ته وویل، آیا د هغه شهزاده ځای در معلوم دی چې له خپلې میرې سره په هغې کلا کې اوسي چې ختیځ ته یې لمر دی او لویدیځ ته یې سپوږمۍ واقع ده، او اوس مجبوره دی چې له داسې شهزادګۍ سره واده وکړي چې پوزه یې درې ګزه اوږده ده؟ بوډۍ ورته وویل، تا نو څنګه پېژندلی دی؟ ته خو به هغه څوک نه یې چې واده به دې ورسره کاوه. دې ځواب ورکړ، هو، زه هغه یم. بوډۍ وویل، ښه ښه، ته نو هغه یې، ډېر ښه. زه د هغه په باره کې بس دغه معلومات لرم چې په یوه کلا کې دی چې د لمر ختیځ لور او د سپوږمۍ لویدیځ لور ته پرته ده، او ته به هلته یا هیڅ وخت او یا ډېر کلونه وروسته ورسېږي. خو له دې سره سره به زه خپل آس امانت درکړم. زما آس به تا زما څنګ لوري ګاونډې ته ورسوي. هغوی ته شاید د لمر او سپوږمۍ ترمنځ ولاړې کلا لاره معلومه وي. کله چې هورې ورسېدې، زما آس تر چپ غوږ لاندې په لښته وبهه او ورنه وغواړه چې کور ته ستون شي. بوډۍ خپله د سرو زرو مڼه هم نجلۍ ته ورکړله. ورته ویې ویل، دا دې هم له تا سره وي، ګوندې په کار دې راشي. نجلۍ د بوډۍ په آس سپره شوه. لاړه لاړه لاړه، له ډېر اوږده مزله وروسته د یو بل کمر بیخ ته ورسېده. هورې یوه بله بوډۍ ناسته وه چې د وړیو د وریشلو ګومنځ ورسره وه. ګومنځ طلایي غاښونه لرل. دې بوډۍ د سرو زرو څرخی درلود، تارونه یې ورباندې غړل. نجلۍ ورنه پوښتنه وکړه چې هغه شهزاده ته درسیدو لار در معلومه ده چې د سپومې د لویدیس او د لمر د ختیس ترمنس په کلا کې اوسی. دې ته هم لار نه و معلومه او د هغو نورو بوډیو غوندې ورته وویل چې ته به شاید همغه نجلۍ یې چې له شهزاده سره به دې واده کاوه. نجلۍ ورته وویل هو زه همغه نجلۍ یم. دې بوډۍ د هغو نورو غوندې صرف دا ورته وویل چې هلته به یا ډېر کلونه پس ورسیږي او یا به بیخي ونه رسیږي، خو بیا هم زه به خپل آس په امانت درکړم چې تر شرقي باده پورې دې ورسوي. شرقی باد تا گنده ده شهزاده ده کلا لار معلومه وی او تابا حق لور توالو زوی کلا چی شرقی باد تا ورسی گی زما آس تر چپ وگلانده پلخت وو وحا حقا با پخپلا دخپل کور لار پیدا کری او ما تا بزن را ورسوی. دی بوده انجلی تا خپل ترایی چر خیور کر او ورتوی ویل گنده پکار دی راشی. انجلی ده دی رو ورزو لسخت او اوږده مزل وروسته د شرقي بادګره ورسیده او له هغه یې پوښتنه وکړه چې آیا هغه شهزاده ته د رسیدو لار ور معلومه ده چې د لمر د ختیځ او د سپوږمۍ د لویدیځ ترمنځ په یوه کلا کې اوسي. شرقي باد که څه هم د شهزاده او کلا کیسه اورېدلې وه، خو د کلا خواته هیڅ وخت نه و الوتلی. نو نجلۍ ته یې وویل که ته غواړې چې هغې کلا ته ځان ورسوي، راځه زه به دې خپل ورور غربي باد ته ورسوم، هغه ته ګوندې لاره معلومه وي، هغه تر ما ډېر پیاوړی دی. نجلۍ د شرقي باد په اوږو کېناسته او د غربي باد په لور والوتل. دوی چې د غربي باد کره ورسېدل، شرقي باد خپل ورور غربي باد ته وویل دا یوه هغه نجلۍ ده چې ګمان کېږي چې له هغه شهزاده سره به واده کوي چې د لمر او سپوږمۍ ترمنځ ولاړې کلا کې اوسي. آیا تا ته د هغې کلا لاره در معلومه ده؟ غربي باد نجلۍ ته وویل چې د دې شهزاده او کلا خبره مې اورېدلې ده، خو لار یې نه در معلومه، ځکه تر اوسه پورې هغې خواته چې دغه کلا پکې ودانه ده نه یم الوتلی، خو که ته غواړې نو زه به دې خپل ورور جنوبي باد ته بوزم، ځکه دی تر موږ دواړو پیاوړی دی او تر لرې لرې سیمو پورې الوزي. هغه ته شاید لار معلومه وي، زما په اوږو کېنه چې هورې دې ورسوم. نجلۍ د غربي باد په اوږو کېناسته او زه چې دا نقل درته کوم ګمان کوم چې په لږ وخت کې هورې ورسېدل. غربي باد خپل ورور جنوبي باد ته وویل دا نجلۍ غواړي چې د لمر د ختیځ او سپوږمۍ د لویدیځ ترمنځ ولاړې کلا لاره ومومي او ځان ور ورسوي، ځکه ګویا دا یوه هغه نجلۍ ده چې په نوموړې کلا کې له یوه شهزاده سره واده کاوه. جنوبي باد ورته وویل ښه نو خبره داسې ده، دا نو همغه یوه نجلۍ ده. ښه ډېر ښه، زه په خپل عمر کې ډېرو ځایونو ته الوتلی یم، خو دغه ځای ته چې تاسې یې یادوئ نه یم تللی. که نجلۍ ستا خوښه وي زه به د خپل ورور شمالي باد ته ورسوم چې تر موږ ټولو پیاوړی دی، او که هغه ته هم لاره معلومه نه وه نو بیا پوشه چې په ټوله دنیا کې به داسې هیڅوک نه وي چې د دې کلا د لارې په اړه معلومات ولري. زما په اوږو کېنه زه به دې تر هغه پورې ورسوم. نجلۍ د جنوبي باد په اوږو کېناسته او د څه مزل وروسته د شمالي باد کور راښکاره شو. دی دومره سوړ و چې سایه له ډېر لرې هم په بدن باندې د ستونو غوندې لګېدله. شمالي باد چې دوی ولیدل له ورایه یې ورباندې چیغه کړه، څوک یاست؟ څه غواړئ؟ مه رانږدې کېږئ چې له یخه به ووژل شئ. جنوبي باد ورته وویل پردي نه یو خپل یو، دا ساړه اسویلی دی در وګرځوه. زه یم جنوبي باد ستا ورور او له ما سره یوه نجلۍ ده چې هغه شهزاده به له دې سره واده کاوه چې د لمر د ختیځ او د سپوږمۍ د لویدیځ ترمنځ په یوه کلا کې اوسي. دا نجلۍ له تا غواړي چې که هغې خواته بلد یې لاره یې ور وښیه، ځکه د دې لوی ارمان دا دی چې له هغه سره یو ځای شي. شمالي باد ورته وویل زه بلد یم، یو وخت مې د سپیدار یوه پاڼه تر هغې کلا پورې رسولې وه، خو زه یې دومره ستړی کړم چې له هغه وروسته تر ډیرو پورې د خوځېدو نه وم. که دا نجلۍ په رښتیا غواړي چې هلته لاړه شي او له ما سره د تلو ویره نه لري، نو زما په اوږو دې کېنې سره روان به شو. نجلۍ تلو ته تیاره وه. شمالي باد ورته وویل نو چې داسې ده، شپه به دلې سره تېره کړو، ځکه سبا بیا ټوله ورځ مازال په مخ کې دی، هسې هم ستومانه یې. سبا سهار وختي شمالي باد والوت او دای په اوګو سپره وه. شمالي باد بوګنوونکی مزل کاوه، تر د لاندې په ځنګلونو کې ونې چپه کېدلې او په سمندرونو کې بیړۍ کږېدلې. شمالي باد په یوه ساه مزل کاوه، بې حده لاره یې کچ کړه او وار په وار ستړی شو. ورو ورو راټیټ شو، دومره راټیټ شو چې پښې د سمندر له اوبو سره لګېدلې او اوبه یې بادولې. شمالي باد له نجلۍ پوښتنه وکړه، ویرېږي خو نه؟ هغې ځواب ورکړ، یا. دغه وخت شمالي باد له وچې او سمندره د بېلېدو او له ځمکې د لرې کېدو ځای ته ورسېد. ناڅاپه مخ په بره روان شو. نجلۍ یې په اوګو باندې غبرګ لاسونه ټینګ نیولي وو چې راخطا نه شي. دوی لا لزمکې ډېر نه وو لرې شوي چې شمالي باد نجلۍ د هغې کلا د کړکیو مخې ته واچوله چې د لمر د ختیځ او د سپوږمۍ د لویدیځ ترمنځ ولاړه وه. شمالي باد دومره ستړی شوی وو چې د ستنېدو سکه پکې نه وه او د دمې لپاره څو شېبې استراحت ورته په کار وو. په سبا سهار نجلۍ د کلا تر کړکۍ لاندې کېناسته او له طلایي مڼې سره یې لوبې پیل کړې. لومړنی کس چې د نجلۍ ورپام شول هغه اوږد پوزي شهزادګۍ وه چې شهزاده باید ورسره واده کړی وای. اوږد پوزي شهزادګۍ ورته وویل، دا طلایي مڼه په څو خرڅوي؟ نجلۍ ځواب ورکړ، دا د خرڅلاو شی نه دی. شهزادګۍ ورته وویل، که د خرڅولو شی نه دی نو په بدل کې یې څه شی غواړې؟ نجلۍ ورته وویل، کمې شهزاده ته ور پرېږدي چې یوه شپه ورسره تېره کړم، بیا یې درکوم. اوږد پوزې شهزادګۍ ورته وویل، سمه ده. شهزادګۍ ورنه طلایي مڼه واخیسته او ماسخوتنې نجلۍ ته اجازه ورکړه چې شهزاده ته ورشي. شهزاده ویده و، دی چې هر څو نارې ورباندې وکړې او ویې خوځاوه، سړی راویښ نه شو. چې څنګه سپیدې وچاودېدې، اوږد پوزې شهزادګۍ راغله او نجلۍ یې له کوټې او کلا وویستله. په دا دویمه ورځ نجلۍ بیا تر کړکۍ لاندې کېناسته او د طلایي غاښونو لږ منځ سره یې دواړه یو شنل شروع کړل. شهزادګۍ ورنه دوږ منځ د بیې تپوس وکړ او دی ورته د شهزاده سره د شپې تېرولو خبره وکړه. هغې ورسره ومنله او د طلایي ګمنځ هغې ته ورکړ. په دې شپه چې نجلۍ د شهزاده کوټې ته د تلو اجازه ومونده، شهزاده بیا په درانه خوب ویده و. نه په چیغو راویښ شو او نه په خوځولو، او چې سپیدې وچاودېدې شهزادګۍ راغله، نجلۍ د شهزاده له کوټې وایستله. په درېیمه ورځ نجلۍ له طلایي څرخې سره څرخی شروع کړ. شهزادګۍ د کلا له کړکۍ سر راویست او له نجلۍ د څرخي د بیې پوښتنه وکړه. نجلۍ د تېرو ورځو غوندې ورته وویل چې خرڅوي یې نه، خو که له شهزاده سره د شپې تېرولو په بدل کې اخلي نو معاملې ته تیاره ده. شهزادګۍ ورسره ومنله او نجلۍ د درېیم ځل لپاره د شهزاده کوټې ته ورغله. په کومه کوټه کې چې شهزاده ویده کېده، په څنګ کې یې څو کسه مؤمنان بندیان وو چې توی شپې یې سر په سر د نجلۍ چغې، ژړاګانې، زارۍ او دعاګانې اورېدلې وې. مؤمنانو په همدې ورځ چې نجلۍ به د درېیم ځل په مخه د شهزاده کوټې ته ورتله، هغه ته د نجلۍ د راتلو او د ده د نوي کېدو کیسه کړې وه. په دغه شپه چې شهزاده کوټې ته راغی، شهزادګۍ د نورو دوو شپو غوندې د خوب ماجون ورته راوړل. شهزاده دا ځل ماجون ونه خوړل، خو داسې یې وښودله لکه خوړل شي وي. نو کله چې نجلۍ راغله، شهزاده یې ویښ ولید. شهزاده وویل، ته ډېر ښه وخت راغلې، سبا زما واده دی، خو اوس دا امکان شته چې له اوږد پوزې وژغورل شم او یوازینی کس چې ژغورلی مې شي ته یې. زه به داسې چل وکړم چې دې ته به د واده کولو لپاره دا شرط کېږدم چې کمیسه باندې مې د هغې شمې د څاڅکو داغونه پاک کړي. دا به شرط په خوشحالۍ ومني، خو دا لکه یوازې مؤمنان پاکولی شي، نه د دوی غوندې غلان او شیشکې. زبا په دې خبره کلاک ودرېږم چې یوازې له هغې ښځې سره واده کوم چې د کمیس لکه راپاکه کړي. شهزاده نجلۍ شپه ښه په خوشحالۍ تېره کړه او په سبا چې د واده ورځ وه، شهزاده وویل، زما یو جوړ جامې دي چې ډېرې مې خوښېږي او غواړم په واده کې یې واغوندم، خو د شمې د څاڅکو درې لکې ورباندې دي، زما د راتلونکي ژوند ملګری باید دومره کمال خو ولري چې دغه کمیس پاک ووینځي. آیا شهزادګۍ د کمیس وینځلو ته تیار ده؟ اوس که شهزادګۍ دا جامې پاکولی شي، نو دا له ما سره د شریک ژوند لیاقت لري، او که دا کار نشي کولی بیا به مجبور یم بل څوک پسې وغواړم. شهزاده د دې خبرو له کولو وروسته خپل مېری او اوکتپوزې شهزادګۍ ته مخ واړاوه او ویې ویل، ما خو بل انصاف لري شرط نه وي ایښی. د شهزاده مېری چې دا خبره خورا آسانه ور معلومه شوه، د ټولو حاضرو کسانو مخې ته په شهزادګۍ باندې آواز وکړ چې بیخي په انصاف برابر شرط دی، خامخا به یې منی. اوکتپوزې شهزادګۍ هم چې شرط ورته آسانه ښکارېده په لوړ آواز وویل، که زه د یوه کمیس لکې هم پاکې نه کړای شم، بیا خو په هیڅ وجه د دې لیاقت نه لرم چې د شهزاده سره واده وکړم. لنډه دا چې شهزادګۍ او د شهزاده مېری د ټولو مخې ته شرط ومانه او اوږدبوزي د لکې پاکولو ته کېناسته، خو چې هر څه خواري یې وکړه لکې پاکې نه شوې او بلکې وار په وار غټې شوې. د هغې مور چې د شهزادګۍ غوندې په اصل کې شیشه کوه په قهر ورته وویل، مخ دې ورک شه، د هېڅ کار نه یې، اوس پوزه را پرې نه کړې، پاڅه چې زه یې درته ووینځم. خو د شهزاده مېری نور هم کار خراب کړ او لکې لا لویې شوې. وروسته بیا ټولو نورو شیشکو د کمیس د وینځلو هڅه وکړه، خو چې هر څومره کمیس ووینځل شو لکې لا لویې او کمیس لا خیرن او تور بخون شو، تر دې حد چې آخر ټول کمیس د تور لوګي غوندې په تور زړو کې بدل شو. شهزاده ورته وویل، تاسې چې په شریکه یو کمیس نشئ مینځلی، نو آخر څه کمال لرئ؟ زما یقین دی دغه د کلا د کړکۍ بیخته ناسته ګدایګره هم کمیس پاکولی شي. شهزاده انجلۍ ته ورنارې کړې، دلته راشه. چې انجلۍ راغله د ورته وویل، انجلۍ ته دا کمیس پاک مینځلی شي؟ هغې وویل، زه نه پوهیږم خو ګمان کوم وبشي. او چې څنګه انجلۍ کمیس په اوبو کې غوپه کړ، کمیس د واورې غوندې سپین او پاک راووت. شهزاده وویل، ته هغه څوک یې چې له ما سره د اوسېدو او واده کولو لیاقت لري. شیشکو چې دا حال ولید له ډېره قهره اور ورباندې بل شو او مشره خو یې ځای په ځای وچاودېده. نورې هم د سترګو په رپ کې پوپنه او کوټې ماتې شوې. شهزاده او نجلۍ هورې بندیان مؤمنان له بنده راوژغورل او چې څومره ژر ممکنه وه د شمالي باد په اوږو له هغې کلا څخه چې د لمر د ختیځ او د سپوږمۍ د لویدیځ خوا ته ودانه وه مخ په لاندې د ځمکې په خوا راوښویدل. شهزاده او نجلۍ د ځمکې په مخ ډېر کلونه د خوند او خوشحالۍ عمر تیر کړ.
ځوان شاعر طبی الله ایمان وایي، هغه شاعري چې ځانګړو پیښو حوالاتو ته کیږي پایدونکې نه ده، خو ایمان ځینې داسې شعرونه هم لري چې د ځانګړو پیښو حوالاتو په تاثر رنګېدلي. زموږ همکار همایون هیواد په همدې ارتباط پوښتلی، د مرکې د اورېدلو بلنه یې درکوم.
د پایزیب شرنګه درپسې مړې ولا، مست آهنګ درپسې مړې ولا، له جنګه ستړي هم یو بیا هم په خدای، د سترګو جنګ در پسې مړه یو ولا، رباب ستار او تبلې شته دي مګر ډول او ډنګ در پسې مړه یو ولا، لمن دې نسما زارۍ کومه مزه ملنګ در پسې مړه یو ولا، د یو چا رنګ هیڅ مونه هېرېږي، د یو چا رنګ در پسې مړه یو ولا، منې خو څنګه د اذیت کړلو مور، منې خو څنګه در پسې مړه یو ولا، ابن آدم ایمانه چیرته یې ته یغه نمرنګه در پسې مړه یو ولا.
ایمان صاحب، ستاسو شعرونه چې ما لوستي دي، په ډېرو شعرونو کې مو د حالاتو تاثر شته دی، یعنی ستاسو ټوله شاعري همداسې ده، له حالاتو څخه په تاثر مو دغه شعرونه لیکلي دي.
مننه هیواد صاحب، د تا خبره هم تر ډېره بریده دی پورې سمه ده، ځکه د مو د وطن حالات ته که وګورو سړی رښتیا هم د غونه متاثره کېږي او هغه خپل احساسات څرګندېږي او هغه خپل احساسات کې رانغاړي. تر ډېره بریده د غم د وطن په تاثر یا په د کومو پېښو په تاثر چې ما لیکلي د غم شته دي، همداسې د مینې محبت او د وطن دوستۍ او د پېښو په اړوند باندې ما ډېر شاعري په ما باندې کړې ده.
ک را شو دیتا په افغانستان کې چاغه وخت روسانو دینو شاعرانو شاعری داسې وکړه چې پاغه کې روسان مخاطب کړل، خو اوس چې هغه نشته دی نو هغه شاعری هم د لوستلو نه ده. فکر نه کوي چې دغه شاعری چې له حالات څخه په تاثر کېږي او یو وخت حالات بدلیږي دا به بیا لوستونکي ونه لري او بمري؟
دغه خبره خو تر ډېره بریده پورې درسته ده، ځکه چې د تا خبره د روسانو په وخت کې چې کومه شاعري شوې ده یا د کتابونه یې موویوسوي نه په کورو کې پخواني زاړه کتابونه شته دي، هغه هیڅوک نه لولي او نه په هغو کې هغه کیف شته چې شاعري مثلا کوم احساسات او عاطفه او احساس هغه نشته پکې. خو تر ډېره بریده پورې مثلا د اوس که موږ تاسو د جهاني صاحب یو شعر دی چې از آن مرګ ته چې لیکلی دی که نه یو شعر، نو هغه شعر ته که موږ وګورو یعنی هغه شاید وروسته وختو کې دغه حالات بدل شي، هغه شعر یا هغه سندره پیچه باندې هم ښهونه لګي نه به هغه حالات هغه رقم ته وي، یعنی شاید حالات سم شي. مان هم ځینې وخت ډېر وخت دغه شاعري شوې ده او دغه لیکل رانه شوي دي چې شاید هغه وروسته وختو کې هېڅ د خلکو په نا احساس راوپوروي نه دومره عاطفه ولري، او هغه د حالات لپاره یو ضرورت باید سړی هر شاعر که د حالاتو د یا په عموم کې د ملت د اذهان د روښانه کول هغه وخت چې په دغه وخت کې څه شی تیریږي باید هغه په شاعرانه ژبه باندې خلکو ته وویل شي.
تاسو خپله دا اعتراف کوئ چې له حالاتو څخه متاثره شاعري امکان شته چې ومري، نو بیا خپله یې ولې لیکئ؟
خو ما درته وایم چې ځینې وخت اړتیاوي چې باید هغه څه په دماغو وخت سره باید خلکو ته روښانه کړل شي او د خلکو د اذهانو د پوکول دپاره یا په عموم کې د پوس وخت کې څه تیریږي یعنی هغه هم اړتیا ده باید وشي. او دا شاعرۍ ته هم اړتیا ده چې مثلا د ډېر وخت لپاره مثلا که خوشحال بابا شاعرۍ ته موږ راشو یعنی هغه یوسم په خلکو باندې تاثیر لري. ما په دواړو برخو کې په دغو اکلم یم، خو دغسې وخت کې ځینې وخت سړی ناګاهانه یعنی نه غواړي چې دا ولیکي بیا هم ځینې لیکل کېږي، ما هم دغسې وختو کې لیکل شوي دي.
اوس که یو غزل در نواورو،
یو غزل به درته وایم: زړه مې خوږیږي چوپ شه، زړه مې خوږیږي چوپ شه، څوک مې یادیږي چوپ شه، او سپی دی غپیږي پرېږده، وطن جوړیږي چوپ شه، بیه د حسن او عشق همدلته کیږي چوپ شه، پام ورته ونه ګورې ستوري شرمیږي چوپ شه، ګستاخي مه کړه جار دی لیلو غږیږي چوپ شه، او په اهو چشمو پیغلو زړه مینیږي چوپ شه، سپت د خدای کړي کنه پایزیب شرنګیږي چوپ شه، په زوره مه خاندنو مور را ویښیږي چوپ شه، لپه کې راکړه اوبه غږ مې سمیږي چوپ شه، قتل وړیا دی دلته نجونې خرڅیږي چوپ شه، په دلبرانو باندې ایمان ګرانیږي چوپ شه.
لکه مخکې هم دا خبره وشوه چې شاعري له حالاتو څخه په تاثر کیږي، خو له دې سره چې ته کله د حالاتو خبره کوي نو هغه شعریت هم باید په شعر کې وي. څنګه کیدی شي چې حالات هنري کړی شي؟
رښتیا هم دا چې تا خبره باید حالات په تاثر یا چې سړی د حالات نه متاثر کیږي او بیا څنګه کولی شي چې هغه شعر کې شعریت یا عاطفه احساس ځای کړل شي، هغه نو بیا د شاعر خپل کمال یا په عموم کې د هغه نو هر سړي پورې تر ډېره بریده پورې اړه لري چې څنګه یې پکې ځای کړلی شي. ما کوشش کړی دی چې که د حالاتو په تاثر باندې هم شعر لیکم باید هغه د شعر کوم ځانګړي څو خصوصیات چې دغه باید پکې راوړل شي په عموم کې د خلکو په احساسات یا عاطفه باندې باید تاثیر وکړلی شي. نو تر ډېره بریده باید هغه سړی که په تاثر باندې هم یو شعر لیکي حالاتو باید دغه لپاره مطالعه یعنی په ممکن د شعر نه قوي مطالعه ولري. مثلا که ممتاز ورگزی شاعری ته موږ وګورو یا په کاروان سب کې حالات په تصویر لیکلم په کې ډیر ښه شاعریت یعنی هنریت چې په شعر کې موږ اړتیا ورته لرغه پکې شته دي.
ایمان صاحب، تاسو خپل د ادبیات پوهنځی لستئ، مخکې له دې چې پوهنځي ته راشئ شاعري مو کوله که نه په پوهنځي کې یا وروسته مو پیل کړه، او کله مو چې د ادبیات پوهنځی ولوست دې مو پر شاعرۍ څومره اثر وکړ؟
هیواد صاحب، په عموم کې د ما د شاعرۍ یعنی تقریبا امزا چې کابل ته په 1981 کال کې راغلی وم، بیا افغان ادبي بهیر د ما ډېر علاقه و د شاعرانو په هغه وخت کې درویش دراني د کاروان صاحب کتابونه موږ مشهور راوړل وطن ته بیا ما لوستل. نو هغه وخت کې بهیر ته کله کله تللم، په هغه وخت کې د غزنپر صاحب دغه تاسو مم په وخت لیدل یا ډیره وخت جالب او ما به چې کاش کې ورځ داسې ورځ راځي د ستیش ته ودرېږم او خپل شعر ووایم. نو علاقه مې ډیره مخکې ورسه او خدای چې زمينه نه برابرې ده یا په مم کې هغه وخت نه پیدا کېدله. کله چې زه په 1991 کال کې پانتون ته کامیاب شوم نو شاعري مې به هغه راځي شروع کړل. ادبیات پنځه کې ما څلور کال چې زده کړې وکړلې پغه ما دومره تاثیر باندې ونه کول لکه چې کاغذ ته یو ټول نه داسه وچ شاعرانه ټول نه خلکو ټول غوښتل د مو کار روزنه چارې پندې باندې وچی شعر شاعری لیکوالی او په ادب باندې باید راڅرخېدلې وای. نو دغه ډیر تاثیر ونور د استادانو په برخه کې کوم ویش موږ استادان غتسز د کړي د شعر په برخه کې موږ نه دي ذکر بلکې موږ همدغه بهیرونه د لارې او د ځوانانو سره د ناستې پاس د خپل ملګرو شاعرانو سره د دوه نماده شان زک.
نو د ادبیاتو پوهنځي کې څه کمی و چې تاسو هلته هغه څه چې یو څه مو د ادبیاتو په اړه زده کړي وای نه دي مو زده کړي؟
د ادبیاتو په اړه یعنې هلته موږ صحیح د شاعرۍ په هکله موږ څه نه دي زده کړي، نور د ادبیاتو په هکله هلته موږ ډېر څه زده کړي دي، د ادب او د لیکوالۍ او د هنر او د طنز په برخه کې، د کیسې په برخه کې. خو کله چې موږ پښتو ادبیاتو ته په لومړي ځل راغللو هلته ډېر پیکاو د ادب رنګ، یعنې داسې نه و لکه پښتو ادبیات چې وي یا په موږ کې د پښتو دپاره دغلته یو مرکز وي د لیکوالۍ او د ژباړې دپاره. موږ چې کله لاړلو موږ یو څو ملګري وو هغه سره راټول شولو چې موږ هغلته بهیرونه پکې شروع کړل، رسنیز چاپي رسنۍ هلته موږ پکې شروع کړلې چې تقریبا په میاشت کې موږ دوه درې دانې چاپي رسنۍ موږ خپرولې. د هغو تر څنګ موږ ډېر ښه یعنې هغه همغږي هم فایده کړله د ځوانانو ترمنځ چې موږ راټولول، او هره چهارشنبه موږ ورته یو ادبي پروګرام نیولو، بیا کرکتونه به پکې کېدل، شعر او شاعرۍ باندې به خبرې کېدلې، او په کیسه باندې پاره برخه باندې. نو دغه هغه و چې موږ یعنې غلطم که موږ ډېر هغه وکړو د استادانو نه موږ دا شی نه دي زده کړي، ځکه په استادانو باندې هغه تشویق او هغه پروسه نه وه چې موږ کولی شو چې ښه لیکوال شو. په آخر کې یو څو استادانو وویل غواړي خیر اوسې، موږ سره ډېر همکاري وکړله. نو دا موږ خپل هغه ځوانان دوته وهڅول چې نه دلته باید یو د پښتو ادبیات باید یو مرکز وي د لیکوالۍ دپاره، د ژباړې دپاره، په موږ کې د پښتنو ځوانانو د وانه د پاره. نو هغه کار موږ کړو سم ان شاء الله د کله کله موږ ورزور ډیر ښه روان دی، او په عموم کې دغه پروسه یې خلک په مخ باندې سم ګولي.
یو پښتنه کوم البته د ټولو پاره نه ده، خو ځینې داس شاعران هم شته چې هغه ډیر زده کړی نه دی کړی، په ډیرو شاعرانو نه پويږي خو ډیر ښه شعر لیکي. خو برعکس داس کسان هم شته چې وایي د ادبیاتو له پوهنځي څخه فارغ شوی دی، د شاعرۍ په صنعتونو او په تخنیکونو خبر دی، خو بیا هم په شعر کې هغه خوان نشته. ولې؟
نو دا شعر خدای ورکړی، یو هنر دی، دا هنر زنده خلکو ته خدای پاک نصیب فیض داد پکې ورکړی. دا په دونه د چې څوک ادبیات پنځه ول ول نو هغه به ښه شاعر کېدلی شي. په د مو سره ریښتیا په څنګه کې ډېر ځوانان و شاعری کوله، خو ډېر داسې خلک مولدل چې مثلا دولسم سم په ممکن کلیوالو سیمه کې د ټولنته یوز د ټولنیز یا خانه رسنۍ کې را پیدا شو، ډېر ښه شاعری کوي. نه په دې کټ خبر دی چې شعر دا کاپی یاد دی وزن دی، او په دا په سیستم باندې روان کړ، مګر ډېر لوړ شعر لیکي، ډېر ښه پوخ په تخنیکی اړخ باندې زخه پویږم، مګر ځنه وخت زخه کوي شعر نشل کړ، خپلم باید زخه خپل ځان باندې اعتراف وکړم.
اوس که یو شعر ته وای،
وای قربان راته چې زړه مې لخ قرار واخلي، وای قربان راته چې زړه مې لخ قرار واخلي، ی جانان روح کې به مې بیا د گریوان لار واخلي، داسې به په نیمه لار پاتې وي دستا غوندې ما تیرشته ګرځي د مېن زړه چې ازار واخلي، او مده محبت د لیوانو په گریوان مخاندې عالمه حسینه چی اور د اشار واخلی، او ما خو په سترګو مکمله شاعری کړي، ما خو په سترګو مکمله شاعری کړي، داد لګ نه رشي نامه د زما په جار واخلی، ساس ته په نازکم لا د ګوتو په سر وناڅه، زکه نه ایمان به یک قربان او یک هزار.
د دې کام د زړه درمان چرته دې سب چتر نظر کی غزوان چرته دې سب چتر نظر کی غزوان چرته دې چرته دې د کام د زړه درمان چرته دې سر چتر نظر کی غزوان چرته دې سر چتر نظر کی غزوان چرته دې جنازو کې قتل عام شوکنا ظلم د جماعت په درو بام شوکنا جبر مپ دین دنیا د قام شوک
کام دسڑ درمان چرت دے سر چتر نظار کی حضوان چرت دے او سر چتر نظار کی حضوان چرت دے تاریخ نخیورک.